مردم افغانستان اکثر
شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. د دې نیم ساعت خبرونې په ترڅ کې چې په تخنیکي برخه کې را سره امان امیرزی همکاري لري، اورئ چې ولسمشر کرزی وایي که چیرته د قانونو په مسأله کې پر جنرال دوستم باندې لګول شوي تورونه ثابت شي نو له هغه سره به قانوني چلند کېږي. د افغانستان او سیمې د لویو تحولاتو نور رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له جانقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه بلدي وروسته په هیڅ صورت د افغانانو په کورونو د هوایي حملو اجازه ونه لري. جمهور رئیس کرزی وایي په جنرال دوستم باندې لګیدلي تورونه باید د عدلي او قضایي ادارو لخوا وڅیړل شي او په زورونو روسانو د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د دوام پر ضد لاریون وکړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له دې وروسته په هیڅ صورت اجازه نه لري چې د افغانانو په کورونو هوایي حملې وکړي، حتی د افغان او بهرنیو ځواکونو د دفاع لپاره هم. جمهور رئیس کرزی وایي په لوګر کې د اتلسو ملکیانو له وژنې وروسته په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان ایلن سره په خبرو کې په دې اړه تفاهم ته رسیدلی دی. له بلې خوا داسې بریښي چې ائتلافي ځواکونه یو څه متفاوت نظر لري او وایي دوی صلاح شوي چې د افغانانو په کورونو هوایي حملې محدودې کړي او د ناتو عسکرو د دفاع په مقصد به په ځینو برخو کې په وسلوالو باندې بریدونو ته دوام ورکړي. جمهور رئیس حامد کرزی وایي په جنرال دوستم باندې لګېدلي رسمي تورونه به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي. خغلی کرزی نن یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل جنرال دوستم په ملي خیانت نه تورن شوی، خو د ده په اړه پرېکړه به له څېړنو وروسته وشي. جنرال دوستم چا په ملي خیانت نه تورن کړی، خو حقیقت باید روښانه شي، رښتیا او درواغ باید معلوم شي. که چیرې رښتیا ول نو طبیعي خبره ده چې قانون به خپله لار نیسي او د خلکو ګټې به تضمین کړي. که چیرې درواغ ول نو هغه چا چې دا راپورې راوړی باید سزا وویني. د افغانستان امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د ملي جبهې د مشرتابه په غړي جنرال عبدالرشید دوستم باندې تور لګول شوی و چې د افغانستان په شمال کې د قانونو د استخراج له کمپنیو څخه باج اخلي او هغوی ته ستونزې جوړوي. د افغانستان امنیت شورا دغه راز لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې په جنرال دوستم باندې لګېدلي تورونه وڅېړي. د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقونو شبکې په ایران کې د افغان کډوالو په اعدام او ځورولو اندېښنه ښودلې او دا یو غیر انساني عمل بللی دی. دغه ټولنې په ویلامی کې ویلي ایران زیات شمېر افغان کډوال اعدام کړي او مړي په بې حرمتۍ افغان لور ته سپارلي دي. د مدني ټولنو او بشري حقونو شبکې له بهرنیو چارو، کډوالو چارو او عدلي وزارتونو څخه غوښتي چې ایران ته خپل استازي واستوي او د کډوالو د ستونزو په حل کې چټک عمل وکړي. د جوزجان ولایت په خواجه دوکو ولسوالۍ کې نن سهار د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د خواجه دوکو ولسوال ګور خان بابري ازادي راډیو ته وویل جګړه په دشت لیلی سیمه کې شوي، خو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات ورنکړل. د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې نن سهار 10:14 شوې او له امله درې ملکیان مړه او 15 پولیس ټپیان دي. د درې سوه او درېم پامیر زون قومندانۍ ویان لال محمد ازادي راډیو ته وویل په وژل شوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. نوموړی وایي 14 هغه مهال وشوه چې خلک د اونۍ په بازار کې راټول شوي ول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په زورونو روسانو نن په مسکو کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د دوام پر ضد لاریون وکړ. پولیس وایي د نن ورځې مظاهره کې شاوخوا 3000 کسانو ګډون کړی و، خو تنظیمونکي وایي د 1500 او 1000 ترمنځ کسان لاریون ته راټول شوي ول. د روسیې د بشري حقونو فعال ولادیمیر لوکین د روسیې خبری رسنیو ته ویلي په لاریون کې 1000 کسانو ګډون کړی و. مظاهره کوونکو د لاریون په پای کې یو پریکړه لاسلیک کړ چې د پوتین د استعفا، د انتخاباتو د قانون د نوي کولو، د ولسي جرګې یا دوما د منحلولو، د نوي دوما او جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو غوښتنه پکې شوې ده. د چاپیریال ساتنې فعالې یفګینا چوروکوفا د پریکړه لیک د لوستلو پر مهال وویل مون باور لرو چې د موجود اساسي قانون پر اساس د موجود سیاسي رژیم منحلول ضرور دي. په لومړي قدم کې باید پوتین استعفا وکړي. یو شمېر پیژندل شوو مخالفو مشرانو په مظاهرې کې ګډون ونه کړای شو او د مې د شپږمې د مظاهرې په اړه چې د پولیسو او مظاهره کوونکو پکې نښتې کړې وې د پښتنو لپاره غوښتل شوي ول. د ایران یو جګپوړی چارواکی وایي اسلامي جمهوریت په خپل هیواد کې د اټومي برېښنا لرونکي اوبتل د ډیزاین لومړني ګامونه پورته کړي دي. د ایران د سمندري ځواک د ټکنالوژۍ مرستیال امیر البحر عباس زامینی د ایران فارس اژانس ته ویلي ایران د اوږدو واټن عملیاتو په مقصد دې ډول اوبتل ته اړتیا لري. تر اوسه یوازې امریکا، روسي، چین، فرانسې او انګلستان د اټومي برېښنا اوبتلونه جوړ کړي دي. ملګرو ملتونو د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د هغو حکومتونو په لیست کې شامل کړ چې کوچنیان وژنې، شکنجه کوي او په زوري جګړو ته استوي. ملګرو ملتونو په وسلوالو شخړو کې د کوچنیانو په اړه کلنی راپور کې ویلي د سوریې حکومت د شرم په لیست کې تر ټولو ناوړه سرغړونکی حکومت دی. راپور وایي د سوریې پوځ او د غراز حکومت پلوه شبیح حملې شو، حتی نهه کلن کوچنیان هم په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د غراز ویل شوي د سوریې حکومتي ځواکونو له مخالفانو سره د جګړو پر مهال کوچنیان د بشري سپر په توګه په ټانکونو کې انتقال کړي دي. په وسلوالو شخړو کې د کوچنیانو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي رادهیکا کوموارا سوامي وایي کومې شخړې چې د سوریې رژیم د کوچنیانو پر ضد کړي په نورو ځایونو کې نه دي لیدلي. د بشار الاسد رژیم خپلواک ژورنالستانو ته په سوریې کې د راپورونو برابرولو اجازه نه ورکوي. دا د سات مهم کورن یو نړیوال خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. ولسمشر حامد کرزی وایي د قانون په مسأله کې پر رشید دوستم باندې د ملي خیانت تور نه دی لګول شوی، خو که دا تور نه ثابتېږي نو له هغه سره به قانوني چلن کیږي. لوی څارنوالي وایي یو شمېر دولتي چارواکي چې د اداري فساد له امله د محاکمو لخوا مجرم پیژندل شوي هغو بهرنیو هیوادونو تختي چې دوهم تابعیت لري.
د ټولو په مورد کې اجراات شوي دي. حکومت د محکمو راوتل کله چې په افغانستان کې جرم وکړي نو بیا پاسپورت نه استفاده کوي، د دې ځایونه وتښتي.
د کونړ والی وایي چې د پاکستان له لوري د دوی پر سیمو اوس هم د درنو وسلو حمله کیږي او باید نړیوال ځواکونه په دې کې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
د خپلو امکاناتو سره باید حقایق هم سره تایید کړي او د کوم شان چې د هغې خوا ناراضي په دې کې جدي کار وکړي چې دغه زموږ خلک نور ونه ځوري.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر له اسلام آباد څخه په کتنه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په بحران اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز دروانې خبری مجلې په ترڅ کې د افغانستان په شمال کې د کوچیانو له ستونزو خبرېږي چې وایي زورواکي دغلته د دوی مځکې او مالونه په زور اخلي. تاسو زمون غغل ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ چپه 1290 د سهار لونه د ما خام تر او بجو پورې اوریدل شي. د غراس کول شي چې په ټول لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 چپه په ډیر صفه ډول ووري. دوستانو کول شي تاسو چې د ازادي رادیو خبرونه، مهم ریپورتونه او پزره پورې مطالب د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com کې هم ولولي او همې ووینئ. افغان ولسمشر وایي چې پر جنرال عبدالرشید دوستم باندې د قانونو په مسأله کې لګول شوي تورونه کچیرته ثابتېږي نو له نوموړي سره به قانوني چلن کیږي. په دې اړه درته پر روانه خبری مجله کې ریپورت لرو، خو له هغې نه مخکې په افغانستان کې د اداري فساد پر موضوع باندې د لوی څارنوالۍ د عکس العمل په اړه ریپورت راخلو. لوی څارنوالۍ وایي یو شمېر دولتي چارواکي چې د اداري فساد له امله د محاکمو لخوا مجرم پیژندل شوي هغو بهرنیو هیوادونو ته تښتېدلي چې دوهم تابعیت لري. د دې اداري چارواکي څرګندوي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د یو لوی ستونزه ده چې د دوی مخې ډب کړی دی. په عین حال کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره حکومت باید تر دې هم جدي اقدامات وکړي. نسیم شفق په ریپورت لري.
دا یو شمیر هغو دولتي چارواکو دوهم تابعیت لرل پر هغوی د محکمې د حکم د عملي کېدو پر وړاندې خنډ جوړ کړی چې په اداري فساد مجرم بلل شوی. لویا څرنوالی وایي چې کابو شل تنه داسې دولتي چارواکي شته چې د اختلاس او اداري فساد له امله د دریګونو محاکمو لخوا په کلونو بند محکوم شوي، خو دا مهال د دویم تابعیت د لرلو له امله له دې هیواد څخه بهر ژوند کوي. د دې ادارې مرستیال رحمت الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د حج او اوقافو او ترانسپورت په خوانی وزیران صدیق چکری او حمید الله قادری د افغانستان بانک او اریانا افغان هوایی شرکت په خوانی رئیسان عبدالقادر فطرت او نادر آتش په کاناډا کې د افغانستان جنرال قنصل وحید الله منور او د بادغیس په خوانی والی اشرف ناصری له دې چارواکو څخه دي.
د ټولو په مورد کې اجرات شوې دي په خپل وخت زمان باندې د قانون د حکم سره مطابق تا حکومت د محکمو راوتلي. مشکل د موږ د هغه اشخاص افراد سره دي چې دوی دوه تابعیت لري. کله چې په افغانستان کې جرم وکړي نو بیا همغه پاسپورت نه استفاده کوي د دې ځای نه وتښتي. دغې مملکت سره که موږ قرارداد د استرداد مجرمینو درلود خو ښه خبره ده، دوی بیا راته مسترد کوي، ولیکن چې نه لرو هغه نو بیا موږ ته نه مستردوي.
د خاغلی نظری په خبره افغانستان د محل یوازې له ایران، تاجکستان، عربي متحده اماراتو او روسیې سره د مجرمینو د بیرته راستنولو تړونونه لري او له ازبکستان سره هم دا ډول تړون د لاسلیک کېدو په حال کې دی. د سرګند کړه چې د اختلاس او اداري فساد په جرم محکوم شوی په خوانی دولتي چارواکي په لندن، امریکا او اروپایي هیوادونو کې اوسي چې د بیرته راګرځولو لپاره یې له انټرپول یا نړیوالو پولیسو څخه په تکرار د دوی غوښتنې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. په عین حال کې سیاسي سیډونکي وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا ډیره اړینه ده چې افغان حکومت له هغو هیوادونو سره د مجرمینو د بیرته راګرځولو تړونونه لاسلیک کړي چې یو شمیر افغان چارواکي یې تابعیت لري. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د ځینو وزارتونو یو شمیر پخواني مرستیالان، د ځینو ادارو رئیسان، څو تنه والیان او سفیران او د ځینو پوځي قطعو قومندانان هم د اختلاس او اداري فساد په جرم په بند محکوم شوي، خو دوی اوس مهال په بهر کې ژوند کوي.
خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر حامد کرزین په کابل کې خبريالانو ته په افغانستان په شمال کې د قانون په مسأله کې پر رشید دوستم باندې د لګول شو تورونو په واپس سرګندونه وکړه او د غرازې دراتونکو دوه کلونو لپاره د خپل حکومت پلانونه تشریح کړل. په دې اړه پام وکړئ د حمیده عثمان ریپورت ته.
سره له دې چې جمهور رئیس کرزی دا ومنله چې په تېرو کلونو کې په مصلحت پالنې او محافظه کارۍ تورن شوی، خو وایي چې دا ځل باید د ملي ګټو په اړه له هېڅ ډول مصلحت پالنې کار وانه خیستل شي. حامد کرزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا یوه ملي مسله ده او په دې اړه به جدي څېړنې وشي، خو کرزی دا ونه منله چې جنرال دوستم د آمو سیند د تیلو د کیندنې په اړه په ملي خیانت تورن شوی وي.
متهم به خیانت ملی نکرده یکی در مطبوعات برا
جنرال سیب دوستم چا په ملی خیانت نه دی تورن کړی، دا چې په مطبوعاتو کې راغلی دا بیل خبر ده. خو کله چې د افغانستان کابینه او د ملی امنیت جلسې ته په افغانستان کې د ملی پنګونې د خند او د بهرنی شرکتونو د غوښتنې په اړه رسمي راپور راځي، نو دلته افغان دولت مکلف ده، ځکه چې دا د ملی ګټو ستره مسله ده، باید قانونن تعقیب شي.
لوی څارنوالی د تیرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د نفتو د قانونو د ایستلو په برخه کې د جنرال دوستم د خان جوړولو او باج اخیستلو په اړه یې څېړنې پیل کړي او کچېرې هغه مجرم وپېژندل شي نو سزا یې عمر بند یا اعدام دی. لوی څارنوالی دا څېړنې د ملي امنیت د شورا د هغه مکتوب پر اساس پیل کړي چې د قانون وزارت د شکایتونو له مخې د ملي جبهې د مشرتابه پلاوي غړی جنرال دوستم په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د تیلو له قانون څخه اخلی او په دې برخه کې خندونه جوړ کړی دي. د لوی څارنوالي مرستیال رحمت الله نظری په یوې ځانګړي مرکې کې ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې هر اړخیزه تحقیقات کیږي او کچیر پر جنرال دوستم تور ثابت شي نو ملي خائن پیژندل کیږي. خدا چې دا مسله څومره سیاسي ده، افغان کارپو فاروق بشر وایي چې تر سیاسي دغه مسله حقوقي بڼه لري.
از فکر کوم چې مخالفین د حکومت یا جبهه د شمال کوشش کوي چې دا موضوع د سیاسي بڼه ورکړي یا سیاسي رنګ ورکړي، اما زه شخصا په دې عقیده یم تر هغه وخته پورې چې دغه څېړنه تکمیل شوی نه ده، زه نشم کولای چې وایم چې دا یو سیاسي موضوع ده. زه کاملا دغه یو حقوقي موضوع بولم او د اساسي قانون له مخې تر هغه وخته پورې چې متهم په قطعي حکم د محکمه محکوم علیه شوی نه وي هغه بېګناه دی.
دا موسین داوزی د نفتی قانون د ایستلو په برخه کې یو چینایي او یو افغان کمپنۍ څه باندې $800 میلیونه پانګه اچوي او افغانستان ته هر کال له دې درکه لسګونه میلیونه ډالره ګټه رسیږي. له ولسمشر کرزینه د چین جمهور رئیس او د نوموړي هیواد د پټرولیمو د ادارې مشر هم غوښتنه کړې چې د آمو سیند د حوزې د قانون امنیت ټینګ کړي. جنرال دوستم د شمال سیمه ایز پخوانی قماندان دی چې جمهور رئیس کرزي د سر قماندان اعلی لقب ورکړ. دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس کرزي د یو لوړ رتبه چارواکي په اړه داسې تصمیم نیولی، ځکه چې په تیرو لسو کلونو کې د جنرال دوستم په څیر یو شمیر قماندانان او سیمه ایز زورواکي پیاوړي کړل. نو دا لا څرګندنه ده چې آیا په دې به وتوانېږي چې د جنرال دوستم د کړنو مخه ونیسي او کنه.
واموریدل چې ولسمشر کرزی وایي که چیرته د افغانستان په شمال کې د نفتو په زیرمو کې د جنرال دوستم لاسوهنه او په هغه باندې دغلته د لګول شو تورونو موضوع ثابتېږي، نو نوموړي سره به قانوني چلند کېږي. خو ولسمشر کرزی دا وویل چې هیچا تر اوسه پورې په خاص توګه حکومت جنرال دوستم په ملي خیانت نه دی تورن کړی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د ناتو استازي سایمن غاز له کونړ ولایت څخه لیدنه وکړه. سایمن غاز په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان له لوري چې کومه توغندي کونړ ته راځي، د دې ځوابي ډزې او جګړه د مسلې حل نه دی، بلکې وزنې لارې د دوه هیوادونو ترمنځ په دې اړه خبرې اترې کول دي. په دې اړه پام وکړئ. لسیمې درولا انوري رپورټ ته.
په کونړ کې خلک او دولتي چارواکي وایي چې له تیرې یبې میاشتې څخه د دغه ولایت په دانګام ناړۍ او خاص کونړ ولسوالۍ د پاکستان له لورې د توپونو توغندۍ راوشتل کېږي. ولسي وګړي وژل کېږي او ټپیان کېږي، کورونه یې ورانېږي. خو نړیوال ځواکونه چې د افغانستان د راځي تمامیت د ساتنې لپاره راغلي دي، هیڅ ډول ځواب نه ورکوي. د کونړ والی فضل الله وحیدی د ناټو ځواکونو سفیر سایمن غاز سره په شریک خبري غونډه کې له نړیوالو او ناټو ځواکونو غوښتل چې د پاکستاني مرمیو د بندیدو لپاره دوی سره پوره همکاري وکړي.
زموږ خواهش ده داده چې دوی امکانات لري، زموږ امنیتي او سرحدي پولیس دومره امکانات نه لري. دوی د خپلو امکاناتو سره باید حقایق موږ سره تایید کړي او دا کوم شان چې دغه خوان راځي د ډیورنډ د کرښې اخوانه دا یو واقعیت ده او په دې کې جدي کار وکړي چې دا زموږ خلک نور ونه زوري.
په افغانستان کې د ناټو سفیر سایمن غاز د کونړ د خلکو او د دولتي چارواکو د غوښتنې په باب وویل دا ډول ستونزې د نظامی اقدام په وسیله نه حل کیږي، بلکې د دې یوازینۍ لارې خبرې اترې دي چې دواړه هیوادونه په ډیر صبر سره یو بل سره خپل مشکلات د خبرو په وسیله هوار کړي. سایمن غاز وویل تر څو چې په پاکستان کې د القاعده شبکه او هغوی پورې تړلي ګروپونه فعال وي، نو هلته به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام وکړي. دا لومړنی بهرنی چارواکی نه دی چې په پاکستان کې د ډرون حملو د دوام خبره کوي، بلکې له دې څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر هم ویلي وو چې د پاکستان په قبایلي سیمو به د بی پیلوټ جازونو حملې دوام وکړي.
واموریدل چې د ناټو ملکی استازي کونړ کې وویل چې باید افغان او پاکستان لوري دواړه د افغانستان پر خاورې د پاکستان لخوا د درنو وسلو د ډزو د موضوع په اړه خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اخواله خوست ولایت څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې دغلته له پاکستان سره په سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا د درنو وسلو ډزې کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د برتانی د بهرنیو چارو وزیر نن په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته لاړ. ویلیام هیګ له پاکستانی مقاماتو سره د خبرو پر مهال د پاکستان له لارې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو بندېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. هغه ویل چې پاکستان باید د برتانی د یو ملګري هیواد په توګه د ستونزه له واشنگتن سره هوار کړي. دا موضوع تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې اورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو له کبله د ناټو پر مخ د اکمالاتو بندېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. پاکستان له نږدې وو میاشتو راهیسې له هغه وخته چې د ناټو الوتکو په مهمند ایجنسی کې د پاکستان څلورویشت پوځیان ووژل، په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د اکمالاتو لاره بنده کړې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل اسلام آباد او واشنگتن باید دا ستونزه په خپلو کې هواره کړي.
As a friend of Pakistan, I want to urge a greater understanding of Pakistan and the challenges your country.
د پاکستان دی وملګری په هیڅ مو پاکستان ته درپی خو مشکلاتو نه خبر یو او تر هغهری په ضد جنگ کې پاکستان د ټولو نه زیات قرباني ورکړي دي. پاکستان او امریکا له پکار دي چې خپل منځي معاملات په خړ ډول حل کړي او د ناتو سپلای مسلسل باندې مو ته هم تشویش ور دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ سکه سم کړکیچ پیدا کېدل د برتانی لپاره ډیر د فکر خبره ده. امو غواړو چې دوه ملکونه خپل اختلافات ختم کړي او په ګډه سره د ترهګرۍ مقابله وکړي.
ویلیام هیک زیاته کړه چې د پاکستان د صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره دا مسله وڅېړله، سو دوی یو حل لار ورته پیدا کړي. امریکا د دوشنبه په ورځ د دفاع وزارت پلاوی چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د لارې د بیا پرانیستلو په اړه خبرې کولې بیرته وروغوښت. دا خبرې وروسته تر شپږو اونیو بې نتیجې پای ته ورسېدې. خو بل لور ته په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر په ګډې خبري غونډې کې وویل خبرې لا هم روانې دي او هیله لري چې په راتلونکي کې هم له امریکا سره خبرو ته دوام ورکړي.
دواړو ملکونو ترمنځ خبرو اترو سلسله روانه ده او څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې دواړو ملکونو ترمنځ د پخوا راهیسې تعلقات دي او تر هغه لري په ضد جنگ کې هم موږ اتحادیان یو او زموږ به د یو بل سره مرسته جاری وي او پاکستان غواړي چې سیمه کې امن وي او دې لړکې د پاکستان کردار د ټولو په وړاندې دي او تر هغه لري په جنگ کې مونږ ډېری قربانیانې ورکړي دي او زه امید لرم چې راتلونکي کې به هم مونږ په ګډه سره کار کوو.
د امریکا یو جګپوړي چارواکي د سیشن بی پورس رویټرز اژانس ته وویل که چېرته اسلام آباد له امریکا سره شخړه هواروي نو باید د بهرنیو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لاره پرانیسي. دغه امریکایي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده دا هم ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو لپاره د اکمالاتو د لارې له پرانیستو سره به هم ټولې ستونزې هوارې نه شي، خو دا به یو مهم ګام وي چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره اخیستل کیږي.
د افغانستان په شمال کې کوچیان او مالداران شکایت لري چې دغلته زورواکي نه یوازې دا چې څرځایونه ترینیسي بلکې له یوې سیمې نه بلې ته د کډه کېدو پر مهال ترې په زوره پیسې اخلي. نور محمد سیم له کندوز ولایت څخه پر دې رپورټ لري.
د کندوز کوچانو او مالدارانو د څرځایونو ستونزه کومه چې په پرله پسې توګه د زورورو لخوا یا په کرنیز ځمکه بدلیږي او یا هم کورونه پکې ودانیږي او خارګوټو ته ځانګړي کیږي نه یوازې تر اوسه پورې لاین هله پاتې ده بلکې هیڅ پوښتنه نه کیږي. دغه خبره د کندوز کوچانو د شورا مشر بارکزی کوچی په هغه غونډه کې څرګنده کړه چې د یو 15 کلن ستراتیژیک پلان د جوړولو په منظور د کوچانو د نمائندګانو څخه د نظریاتو د راټولونې لپاره جوړه شوې وه. خاغلی بارکزی زیاته کړه چې دغه ستونزې په څنګ کې د کندوز کوچانو یو لوی ستونزه دا هم ده چې بدخشان کې خپلو پلرنیو البندونو ته د تک په لاره کې زورول کیږي او د زکات په نامو مالونه ځینې اخیستل کیږي او چوپانان وهل کیږي ټکول کیږي خو څوک نشته چې بازخواستې وکړي. لکه چې وایي
په دغه نږدو ورځو کې ممکن تاسو خبرې اوسئ چې د ولسوالۍ د چاردرې نوابت د منطقې یو څه مالونه په مسیر د لاره کې اهم د دې خلکو ته تهدید لاندې راغلي وو او چوپانان یې وهلي وو ټکولي وو چې د هغې جمله له یو کس ډېر سخت مجروح شوی ده ممکن هغه پاکستان ته هم انتقال کړی وي.
ده دغه راز وویل چې د دغه ستونزې د حل لپاره یې یو 15 کسیز کمیسیون ټاکلی دی. هیله کیږي چې دغه کمیسیون به د کندوز ولایت په همکاري سیمې ته ولاړ شي او دا موضوع به د بدخشان د ولایتي مقاماتو سره طرحه او د حل لاره راوباسي. د دغه کمیسیون د بریالیتوب لپاره په دغه غونډه کې د کندوز یو مخور حاجي امان عثمانزي چې په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی هم دی داسې وړاندیز وکړ.
اولین مسولیت دلته د رئیس د منطقې چې والي صاحب دی باید دا مسولیت دی په غاړه واخلي او دی د ده رهبرۍ نه لاندې په یو قوت سره که هر څوک هیئت ته یېنیږي او کمیسیون ته یېنیږي د ده په یو قوت باندې دا هیئت وشي.
ښاغلي عثمانزي دغه راز د هر ډول داسې طرحې سره هم مخالفت څرګند کړ چې د هغې له مخې په څړځایونو کې د استوګنې کورونه یا ښارګوټي جوړیږي ځکه د ده په وینا کرنه او مالداري د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا دوه عمده لارې دي چې باید په متوازنه بڼه پاملرنه ورته وشي. د یادونې وړ ده چې د ښاغلي عثمانزي د دغه مخالفت اشاره د هغه ښارګوټي له جوړولو سره مخالفت دی چې په دې وروستیو وختو کې د کندوز ولایت لخوا د کندوز په شمال د عبدان په دښته کې په پام کې نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې دغه دښته په شمال سیمو کې تر ټولو لوی څړځای په توګه پیژندل کیږي.
ازادي رادیو ته وګورئ سي
فايټ اگینست الکایدا اند اور افورتس ان افغانستان
ناو دی رول هاز چینج الکایدا هاز گون ڈاون اینڈ طالبان دی سولوشن فار کوسلوش فور اینڈ دی انور جو
جہان دی گون امروز مو ایک
بزنس
ټول مخکي ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړي.
لکه څنګه چې د ازادي رادیو په خبرونو کې مو اوریدلي، پرون له غرمې مخکې په بغلان ولایت کې زلزله شوې او د دې زلزلې له امله ګڼ شمېر خلک مړه او ټپیان شوي دي. د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه د دې سیمې مقامات او معلومات ورکړي. همدا شیبه حمید مومن را سره ټلیفون په لیکه کې دی. مومن صاحب، د بغلان د زلزلې په اړه وروستي معلومات څه دي؟
مننه مراتب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه روسه له هغه چې پرون له غرمې مخکې د بغلان او د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه محسوس شول. د بغلان په بورکه ولسوالۍ کې د غره په لمنه کې تقریبا یو شمېر کورونه آباد وو چې په ده باندې د غره د ښویدنې له امله دا کورونه د خاورو لاندې شول. که څه هم له تېرې ورځې راهیسې پراخې هڅې روانې دي چې دغه ملبه اوچته کړي او د خاورو لاندې ایثار خلک راوویستلی شي، خو تر اوسه پورې هم د ژغورنې ډلې په دې کار کې بریالي شوي نه دي. او کوم وروستي معلومات چې موږ ترلاسه کړی دی، په سیمه کې د بورکې د امنیت قومندان حبیب الرحمن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دی چې د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې د اویاو کسانو مړینه تقریبا تایید شوې ده. او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې دغه جسدونه چې د خاورو لاندې پراته دي دا راوباسي. البته په سیمه کې د عملیات پر اساس حل کې روان دي چې د پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ، د بغلان والي او ځینې نور جګپوړي چارواکي هم په سیمه کې موجود دي. او خپل افغان ولسمشر حمد کرزی هم وقتاً فوقتاً دغه عملیات تعقیبوي او تازه معلومات غواړي ترلاسه کړي. د سیمې خلک شکایت کوي کوم امدادي یا د ژغورنې کوم ډله چې ور رسیدلې ده دا کافي نه دي، ځکه د غره زیاته برخه په کورونو باندې را خوېدلې ده. او که چېرته په حالت پندې سي دوام وکړي نو دوی به تر راتلونکي یوې او دوه هفتو پورې ونه توانېږي چې دغه جسدونه له خاورو لاندې راوباسي. او اوس هم په سیمه کې عملیات روان دي. دا چې په دقیق تعداد کې به څومره کسان مړه وي په دې ارتباط باندې اوس لا هم د اټکلونو له مخې خبره کېږي او دقیقه شمېره تر اوسه پورې لا هم نه ده څرګنده. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، حمید مومند چې د بغلان د زلزلې د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکول. داخل شوی چې د اوړي د اولمپیک لوبي په څوونیو کې په لندن کې پیل شي. د اولمپیک نړیواله لوبي د روسي د مبارکي میاشتې په سره یو ځای پیلېږي. تمه کېږي چې د نړۍ له اسلامي هیوادونو څخه 3000 لوبغاړي پر روانو اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي. د روسي میاشت بعد د مسلمانانو لوبغاړو پر فعالیتونو څه تاثیر لري؟ په دې اړه له فرهې واده ورو.
په لندن کې د اولمپیک نړیواله لوبي د اسد میاشتې له شپږمې څخه تر 22مې نیټې دوام لري. دا ټولې اولس ورځې د روژې ورځې دي. یو شمېر دیني عالمان په دې باور دي چې مسلمانان د سفر پر وخت کولای سي خپل روژه وځنډوي او وروسته یې ونیسي. له همدې کبله هغه لوبغاړي چې د اولمپیک په سږنیو سیالیو کې ګډون کوي له دغه استثنایي امر څخه استفاده کوي. افغان تکواندو کار نثار احمد بهاوي چې ټاکل شوی ده د لندن په اولمپیک لوبې کې ګډون وکړي، په دې باور دی چې دا یوه پیچلې مسأله ده. نوموړی وایي، د دې لپاره چې ښه لوبه وکړم وزلیجم نو غواړم چې خپل روژه وځندوم او وروسته یې ونیسم. شغلی بهوی زیاتوی:
مونږ یو ډیره مهمه مسابقه په مخ کې لرو. د هر لوبغاړي داخلو وی چې د اولمپیک په لوبو کې مډال وګټي، له همدې کبله موږ مجبور یو چې روژه ونیسو او کفاره وروسته ادا کړو. دا په دې خاطر چې مونږ هر ورځ تمرین کوو او د مسابقو په جریان کې په هیڅ توګه امکان نه لري چې روژه ونیسو. مونږ باید اوبه وڅښو.
په دې اړه مو د اسلامي چارو کارپوه صدیق الله فدایي پوښتلې دي چې آیا یو مسافر لوبغاړی کولای سي چې په یو بل وطن کې د مسابقې پر وخت خپل روژه وځندوي او وروسته یې کفاره ادا کړي؟ ښاغلی فدایي وایي چې یو مسافر کولای سي د سفر پر وخت خپل روژه وځندوي. دی وایي:
دا تعلق په دې لري چې دا سپورت په کوم ځای کې اجرا کیږي. آیا په داخل دی خپل کلی او په خپل ښار کې دی او کبل ځای ته ځي؟ قبل جی تزینو قران وی وین کنتم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر.
خو شایي چې یو شمېر افراطي حکومتونه لکه ایران او سعودي عربستان لخپل لوبغاړو وغواړي چې د مسابقه په جریان کې هم روژه ونیسي. کدا کار وسی نو ګن شمېر مسلمان لوبغاړي به له یو ډول پیچلي حالت سره مخامخ سي. د اولمپیک لوبو په کمیټه کې د خوراکي موادو د څنګه رئیس رونالد موګان وایي کله چې په لندن کې د اولمپیک د لوبو تقسیم اوقات د نړۍ هیوادونو ته ولېږل سو، نو هیڅ یو هیواد د لوبو د مهال ویش په اړه شکایت ونه کړ. د فلسطین یو 24 کلن ځوان بهاول فرا وایي چې په دې اړه یې د غزې په ښار کې له یو دیني عالم سره مشوره کړې ده. هغه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د سږ کال په مني کې به روژه ونیسي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 100.5 څپه په ډیر صفا ډول اوریدلای شئ. شپږ